د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
سز مخه کلازاده رادیو نوري د خلونريوال پروگرام دبليو اف پي واي په افغانستان کې د کارمندني فرصتونو ته د لاسرسي او موسوري په برخه کې د پاموړ کم پرمختګ نه دی راغلي. د ادارې د تیري ورځې په راپور کې ویلي د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کې دوه کارندوی کوي او شمیره کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي هم وایي د کارمندلو پیسو پیدا کول په برخه کې لګنستون سره مخامختی. نور تفصیل سنکا کرناورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو اف پی د سه‌شنبې په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا درې سوه شپاړس افغانۍ ده، چې د ډبلیو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ درې سو افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ دوه نیم سوه، خو بیا یو اونۍ کار نه پیدا کیږي. د نهه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کیدی شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپلو پښو باندې ودرېږي، خپل د کار زمینه مسایل سي، ورته د طبیعت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي تر څو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډېر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسی. دا کار مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په هکله دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سه‌شنبې په ورځ د چنګاښ په څلور ویشتمه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال اویا سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کلازاده رادیو نوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلورش سات دوام لري او تاسو کولای شئ زموږه خبرونه تاسو د رادیو په څنګهړي اپلیکیشن چې تاسو د رادیو پر ویب پاڼه موندلای شئ او پته یا ساتي radio.com د هلته لرشي زموږ څنګهړي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولای شئ زموږه خګیزه خبرونه په څلورش سات ډول باندې په کم انټرنیټ سره واوري هم درنګه کولای شئ موږ په ټولنیزو پاړو باندې هم در سره تعقیب کړئ پر ټویټر فیسبوک انسټاګرام همدارنګه یوټیوب او واتس اپ ګروپونو او د ټلګرام پر ګروپونو هم زموږ راپورونه په غږیز لیکلې ډول او همدارنګه په ویډیو کې لیدلی او اوریدلی شئ. د افغانستان له نیمه سیات ولایتونو او ولسوالیو کې خلک امبولانسونو ته لاسرسی نه لري. دا دغه هیواد بیلابیلو سیمو ولسوالیو ولایتونو حتی د ځینو لویو ښارونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایتونه وکړل چې ځایي روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته د خپل اجل ناروغانو د انتقال پر مهال لا ننګونه سره مخامخ دي. دوی وایي د امبولانس د نشتون له امله د ځینو ناروغانو وضعیت آن له مرګ سره مخ شوی او د ځینو بیا میرمنو په لارو یا ټاکسیانو کې ماشومان زیږول دي. روغتیا پالان هم د ستونزې تاییدوي او د امبولانس منظم سیستم د روغتیا سنتیاو له مهم او اند ژوند اشخورونکو وسایلو له ډلې بولي. ورزو په دې اړه نور تفصيل له فیروزی عزیزی نه ورو په دې سره د خبري خبرونه هم همدلته پاید رسو.
پول پول گذران هستیم خیلی کلامه، در امبولانس هیچ چی نمیشه، هیچ جا نمیرسه.
د فاریاب ولایت د ګرزیوان یا جرمسرا ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم دی چې وایي میرمنې د زیږون لپاره ځایي کلینیک ته د انتقال پر مهال د امبولانس د نشتون له امله په لاره ټکسي کې له هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا پرته دوه خبرګونی ماشومان زیږولي دي. رحیم وایي چې که څه هم اوسې دا خبرګونی ماشومان لور او زوی اتمیاستینی دي، خو ټینګار کوي چې له هغې پیښې وروسته یې میرمن د مرګ له ګواښ سره مخ او حتی په ورځو ورځو یې روغتیایي وضعیت پاتې و. دا ادعا کوي چې لا هم په ټوله ولسوالۍ کې خلک امبولانس ته لاسرسی نه لري.
باز دسترس امبولانس ما خیلی کم بود، یک گرزوان دیگه نسالی که یک امبولانس داره هیچ نمیرسه.
موک در امبولانس به برخه که لردی رو زیاد و ستون رو سرمخی و امبولانس تا هیس لسرسه نلرو. گرزیوان که چی واز یک امبولانس ده هاگه هیچ تر ناروغان رسیدي. زما مېرمن چې امیدواره و کله چې درد پر هغې مو غوښتل چې کلینیک ته یې بوزو، امبولانس خو لري او نه و، بیا مو له کلي یو موټر ونیو، پیسې مو ورکړې، روغتیایي مرکز ته یې بیوله چې په لاره کې دوه غبرګوني ماشومان وزیږېدل.
رحیم وایي چې درې ورځې مخکې یعنی د جولای په 11مه یو ګاونډۍ میرمن د امبولانس او د روغتیایي متخصص د نشتون له امله کور کې ماشوم وزیږاوه، خو د ډېرې وینې ضایع کېدو وروسته کلینیک ته له رسیدو مخکې مړه سوه. خو دا کیسې یوازې د افغانستان شمال لویدیځ نه، بلکې بیلابیلو نورو زونونو ولایتونو کې هم مطرح کیږي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی خیبر خان بیا وایي چې دی حتی د خپل ناروغ لپاره چې په کومه حالت کې و د امبولانس په ترلاسه کولو نه دی توانېدلی. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر شدید څکه چې بیخي د مرګ حالات له ورسې هم امبولانس رسیدګي نشي کولی، د شخصي موټر نه استفاده کوو کلینیک ته وړو. خپله مې داسې شدید مریض درلودو چې د کوما حالات کې و، لاړمه ولسوالۍ ته مې مریض ویوړو په خپل موټر کې، نو دوی اکسیجن ته د ته ضرورت و چې دا په امبولانس کې انتقال کړو، نو هغه امبولانس دا ونه شو کړی چې مرکزي مرکز ته ویسو په دې کې، حتی خپل شخصي موټر کې مې مریض انتقال.
د هیواد د ختیځ بل ولایت کنړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالستار بیا وویل چې په ټوله ولسوالۍ کې یوازې یو امبولانس دی چې هغه هم تل فعال نه وي.
زمونږ ولسوالۍ لره پرته ولسوالۍ ده او زمونږ د ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی، تقریبا 1,40,000 نفوس لري، او هم چنان د کامدیش ولسوالۍ د برګمټال ولسوالۍ مریضان هم د دې لارې نه عبور کوي. زمونږ د امبولانس سیستم ډېر کمزور دی، کله زمونږ بیماران دغه شي من په شخصي موټرونو کې د اسداباد او ولایتي روغتون د انتقالو.
د جنوبي ولایتونو لړل بیا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ولایت په اکثرو کلو او ولسوالیو کې خلک ته امبولانس د نشټوالي او بې وزلۍ له امله د شخصي موټرو د کرایو د نه لرلو په خاطر بیا په اسانه خپل ناروغان روغتیايي مرکزونو ته نه وړي.
سرحدات پر داسې باندې ډېر د وسایلو کمی ده، نو ډاکټران هم کمزوري ډاکټران دي، هیڅ رقم وسایل نه لري، نه امبولانس لري، نه شی لري چې تر بولدکه تر کندهار پورې دوی را رسېږي. نه ګینچې لس ګینچې سفر دی د دوی، نو خلک ډېر کمزوري دي، امبولانس نشته، خلک له شخصي موټران څخه کار اخلي، په وې کې هیڅ رقم وسایل نه.
د امبولانس کمزوري سیستم یا آن د نشتون اندېښنې او شکایتونه د کلیو ولسوالیو سربېره حتی په ځینو لویو ښارونو کې هم مطرح کیږي. د هرات ولایت یو اوسیدونکی عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
شهر با ولسوالی ها نزدیکترین ولسوالی ها اونها با شهر قابل مقایسه نیستند.
ښار او وطن نږدې ولسوالی ایز د پرتلې ور نه دي. که ووایم چې امکانات صفر ته رسېږي مبالغه به نه وي. د امبولانس موضوع ډېره مهمه ده، دلته ورته زخته زیاته اړتیا ده.
د خوست ولایت مرکز سیدونکو چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک د امبولانس په ګډون بیلابیلو روغتیایي اسانتیاو ته سخت اړمن دي. د طالبانو له حکومت او نړیوالو روغتیایي بنسټونو وغوښتل
دا ډیره سخته ده. ډیری وخت داسې کیږي چې د امبولانس د نشتون له امله انزوران له ډیرو سختو کړاوونو تیریږي او حتی داسې هم کېدای شي چې ځینې وخت له مرګ سره مخامخ شي. د صحت عامې وزارت په ځانګړي ډول له صحي مؤسساتو څخه هیله کوو چې ټولو اطرافي روغتونونو ته د امبولانس امکانات برابر کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان، روزګان، هلمند، لوګر، نورستان، بلخ، نیمروز، میدان وردګو او پروان ولایتونو د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو په استولو او د اندېښنو په څرګندولو ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې په ځینو برخو کې د ټولې ولسوالۍ په کچه یو امبولانس ځایي روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوی چې په خبره یې د خلکو ستونزې پرې حلېدای نه سي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت سمان په راپور کې د مرکز سوي خلکو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې روغتیا پالان او ډاکټران د دې ستونزې په تایید امبولانس روغتیایي مراکزو ته د خپلو ناروغانو پر وخت او چټک لیږدولو لپاره تر ټولو مهمه او لومړنۍ اړتیا بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عصمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
امبولانسونه واقعا هم د روغتیا په برخه کې یو مهم عنصر ګڼل کیږي. که چېرته یو حامله مېرمن وي او د دې حمل نږدې وي، نو دا که چېرته په امبولانس کې انتقالېږي، که چېرته داسې یو امبولانس چې هغه خپله داسې په سټنډرډو برابر نه وي، نو مریض سره له دې نه زیات مشکلات جوړوي. یا که کوم بل داسې ناروغ چې عملیات ورته ترسره شوی هغه یو چېرته انتقالېږي، که چېرته د امبولانس نوې خوا خلارې خرابې دي او بلې خوا دوی کې خپله هم مشکل موجود وي، سټنډرډ نه وي او هغه څه امکانات چې ورته ضرورت پکې نه وي، نو دا ناروغ ته نور مشکلات هم پېښېږي. نو ښه خبره دغه ده چې د امبولانسو په اړه ډېره توجه وشي.
که څه هم سږ کال په ټول افغانستان کې د دولتي امبولانسونو د کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د تیر 2024 کال اپریل میاشت کې بی بی سي ته ویلي وو چې دوی ټول افغانستان کې 300 امبولانسونه لري، چې په خبره یې د امبولانسونو هغو سیمو ته ورکړل شوي چې له مرکز لري او د بیړنیو پیښو پر مهال ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، هغه څه چې خلک کافي نه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د معیارونو له مخې له هر 100,000 خلکو لپاره باید لږ تر لږه یو امبولانس موجود وي، خو افغانستان چې نږدې 40 میلیونه وګړي لري یوازې 300 امبولانسونه لري. افغانستان کې د امبولانس لپاره 102 وړیا شمېره ټاکل شوی چې په بیړنیو حالاتو کې مرسته ترې غوښتل کېدای سي. دغه راز په افغانستان کې له دولتي امبولانسونو سربېره په کمه کچه د سرې میاستې امبولانسونه هم شته، خو له هغو اکثرا د طبیعي پیښو، جګړو، ماین چاودنو او ځینو نورو غیر مترقبه پیښو پر مهال کار اخیستل کیږي. په ښارونو کې ځینې شخصي روغتونونه هم محدود امبولانسونه لري، خو افغانستان کې د بېوزلۍ د پراخې کچې او اقتصادي ستونزو له امله خلک په اسانه شخصي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو ته نسي تللی. له دې ټولو سربېره په افغانستان کې د لارو خرابوالی بل هغه ننګونه ده چې د بیړنیو پیښو یا بیړنیو روغتیایي مرستو د غوښتنې پر مهال سیمې ته د امبولانس رسیدو کې خنډ رامنځته کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پانا ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. کسانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوخی په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمو سره ملمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوخی مراسم باید څه ډول ولمنځل شي.
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته واځي فرصتونه راکړي د خوشحالي، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنه وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالي موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی یو وخت کې د ودونو په رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بی بی و، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو، چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کې. وینه د انصار چې دي ډېر مست خلک دي او د دې د سندره او د شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا، یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراولې، کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته د سره غنم نه وای نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې ان شاء الله چې شرعي ته حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله یو کې څو معایر دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا، نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی، وایي دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن، 35 نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم، اداك انه يمن نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبر ده چې د منزل تزام وش اکثر خارج خوشالیان تزید المنصب قصه کی نیوی، نو دغه المنزونه چی دی الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دی. دغه واده ته هم ساين حاضری نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتل خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عنعناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کې او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې یو کوچن خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده. څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، په کې مثلا خوشحالي وسی، په کې مثلا چمبه او اهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه، د یو ختم لمراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلومه چې دلته خوخي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متوسطه او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیانې باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیانو فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچۍ واده و، نو ماته یې وویل چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې بربام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه دپاره په موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما بربام وکتو بربام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي. نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي و، څه انعامونه هم راوړي و ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعا ځنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه پکې نه وي. البته ښه خبر ده که یو څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال پرې باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي. او ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ستاسو د عنعناتو، زموږ ستاسو د کلتور، او زموږ ستاسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نه شي صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیلې سندرې هم دوته ځانګړې سوي دي. بیا دا میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یوه سندره پلیک یا ایم پی ټری چې ورته وایي په دې کې پلیکي، په دغو باندې مثبت بندیزونه لګېدلي دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولی شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولی چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل یا خلکو ته دا حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشحاله شي، دې کې څوک حق نه لري. بالعکس، د ټولو انسانانو دا بخواستن د حاکم نظام دی، یو واجبه ده، یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داسې کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دي په ګټو به خبرې وکړو. مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي، ګټې راته وایي. کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل وي، هغه کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو د کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي ورسه فه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرصي کېږي، کله چې بعض ستونزې ولري، بعض مشکلات ولري. او د ټول نه زیاته خبر خو دا ده چې دا یو سنت دی، د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، ده امر رسول صلی الله علیه وسلم نه، ويتاسو نکاح اعلان کوي او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي. د ترمذی کې یو حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الکسره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده، او د دې د روس باندې دوی بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان د ډېر زیات مهمه دي. او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته متاثر شو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو لپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د یو ځای سره اوسېږي، لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یو ځای وي، د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي، لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ هم خوشحاله کېږي، حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي. او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبه وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبه نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي، هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبه وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امید کېږي، څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ترغه گیلای ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده. نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تکتلی وو چې هغه رالېګلی وو چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چیرته خواسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خواسته وه، ډیره زیاته خولې وه. نو سړی ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی داسې کس تاره لګلی وه، د مونږ غلطي شوې، مونږ موافق یو، د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي، دا فقیر دی، پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېم صحابي نوم یې رانویر شو، هغوی ته امر کوي چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته، هيا الجهاد. نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده، ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دای لا بایک وای جهاد ته زی او په جهاد کې دای شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دای با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي. او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وای چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه. هدف د دې ستاسو سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو غور نه جوړ شي، یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاسته کوم امر کړای، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاسته چې اعلن هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای. دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی، هغه د خوشحالي کوم لحظات چي دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه دا بیا نه شرکېږي، د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته د دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم روز وه، نو بس موږ چې نه کتله، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیان وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دبه مو تاسو غنه شو عموما توازن مطلوب دی زمو تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متصمخ یو نه هم د تفرید په ټول مسائلو کې هغه کز مو تاسو حفلونه وی کز مو تاسو خوشالیان وی کته حتی زمو تاسو د غم هم مسائلو په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخونه ویل شي باید چیغه ونه ویل شي باید صبر وشي صبر اند صدمه الاولى نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وی باید متوجی شي چې سره خطونه دي چې په محرم شان کې واخینه شي باندې خوشاله کې دغه توازن مطلوب دی د چیرته په د خوشالیان او غمونو کې چیرته توازن نوي نو دلته بیا ټولنیزم مشکلات جوړيږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړيږي زموږ ساس د ارزښتونو او د مبادئونو چې کله کله موږ کراس کوي او سر خط جوړيږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي
په بدونو کې د خوښۍ مخنیسی مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پریدي دو ته هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولا او کغه هر څوک کغه د کورنۍ غړې وي د ټولنې غړې وي د حکومت په ساته وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولري
دوی تزمو دا پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشالیان هم معلوم دي او غمونه هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکټ باید موږ تاسو ورته ولرو زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دا حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلن هدا نکاح وضرب عليه بدف ترمذی کې دا حدیث دی نو دا د خوشالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان سره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دا نکبختی او دا خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونی شي او کچته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شاینو چې هغه په اسلام کې نشته زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب علم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقوب سه ګرځېدم او د دریاب سه ګرځېدم نور بعضې زنانم راغلی و زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې مو زده کړي او څنګه چې په دین باندې پوه شوی یم زه وړوکی طالب علم یم زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې و دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر وو او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکوله دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي نو رسول سلام وایي چې کلو بني آدم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په هغه وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشرۍ وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی نشي مزاحمت وشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند سلامت اوسئ
او ستاسو نه هم مننه
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید تربیه فرض کې چې یاست علم مال او ملګری
خدایا اور دی پزان د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
پل روانیم گام گام غگی غږېږم نام نام غږېږم